द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی نن د نه ورځ کال 2018 د اگست میاشتې اولنۍ نیټه ده وخت چې ویلی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې افغانستان کې شوې دي 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګل ورځ او د ماسوتن 9 بجې شوې دي وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د نیمې ګنټې د خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان قومي اسمبلی نن د ملک موقتی وزیر اعظم انتخاب کوي پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرکزی مشر او د پټرولیم وزارت پخوانی وزیر شاهد حقان عباسی دغه څوکۍ لپاره وړاندې کړی دی خو مخالف سیاسي ګوندونه د وزیر اعظم څوکۍ لپاره په یو امیدوار هم نه دي متفق شوي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکې نوی ټاکل شوی ځانګړی استازی لورل میلر ویلی د افغانستان لپاره جوړیدونکې نوې امریکایي تګلاره کې د دغه جنگ ځپلي هیواد امنیت او ترقی لپاره ډېرې مهمې خبرې شامل کړې شوې دي او د روس صدر ولادیمیر پوتین په خپل ملک کې په غټه شمېره کې د امریکې سفارتي عملې کمولو دفاع کړې او ویلي د واشنگټن سره د ښه تعلقاتو لپاره د ډېر وخت انتظار کوو اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته د پاکستان قومي اسمبلی نن د ملک موقتی وزیر اعظم انتخاب کوي پاکستان مسلم لیگ نن د ګوند یو مرکزی مشر او د پټرولیم وزارت پخوانی وزیر شاهد حقان عباسی د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي خو مخالف سیاسي ګوندونه د وزیر اعظم د پاره په یو امیدوار نه دي متفق شوي د مسلم لیگ نن د مخالف سیاسي ګوندونه په شریکه د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د یو متفق امیدوار په نامزدګۍ کولو کې د ناکامۍ سره مخ دي او د دې وروستو تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف شیخ رشید پاکستان پیپلز ګوند خورشید شاه جماعت اسلامی صاحبزاده طارق الله او متحد قومی مومنت کشور زهره د وزیر اعظم د امیدوار لپاره نامزد کړی دی د پیپلز ګوند مرکزی مشر او قومی اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه میډیا سره د خبرو په وخت ویلي د تحریک انصاف مشر عمران خان چلند د مخالف سیاسي ګوندونو د اتحاد لپاره خطر دی او دا چې عمران خان د شیخ رشید نوم د نورو ګوندونو سره د مشورې نه بغیر اعلان کړی دی افغانستان داخله وزارت پخلی کړی دی چې پایتخت کابل کې د څلورو ګنټو د جګړې وروستو یې د عراق سفارتخانې نه د داعش وسله والو ګیره ختمه کړې ده د داخله وزارت چارواکو ویلي افغان امنیتي ځواکونو په انخته کې درې حمله کوونکي وژلي دي چې پکې یو افغان پولیس هم وژل شوی دی خو زیاته کړې چې په جګړه کې د سفارت عملې ته زیان نه دی رسېدلی په درنه وسله سنبال څلور ځانمرګي برید کوونکو د ګل پورس عراق په سفارتخانه حمله کړې وه داعش سندره به ډلې د دغه حملې ذمواري په خپل سر اخیستې افغان داخله وزارت ویلي یو برید کوونکي د سفارت په دروازه کې ځان الوزولی و چې د هغې وروستو باقي برید کوونکي د سفارت دننه ننوتي و د امریکې پوځ او د سومالیا حکومت وایي د اتوار په ورځ په یو هوایي حمله کې د الشباب تندره بډلې یو مهم کمانډر وژل شوی دی د سومالیا استخباراتي چارواکو ویلي په حمله کې د موغادیشو د سیمې لپاره د الشباب ټاکل شوی ګورنر علي محمد حسین وژل شوی دی د علي جبل په نوم مشهور حسین د موغادیشو کاروباریانو نه د الشباب تندره بډلې لپاره په زور پیسو راغونډولو لپاره مشهور وو د روس صدر ولادیمیر پوتین په خپل ملک په غټه شمېره کې د امریکې سفارتي عملې کمولو دفاع کړې او ویلي د واشنگټن سره د تعلقاتو ښه کولو لپاره د ډېر وخت پورې انتظار وکړو پوتین ویلي هغه تمه لرله چې د دواړو ملکونو ترمنځ به اړیکې ښه شي خو دا کچرې حالات بدلیږي نو په دې کې به ډېر وخت لګي د کرملین بیا دیمیټری پیسکوف ویلي د امریکې او روس ترمنځ د اړیکو ښه کېدو انحصار د هغه په وینا په واشنگټن کې دننه خرابیدونکي سیاسي ناروغۍ په علاج کولو دی خو زیاته کړې دواړه ملکونه د نږدې اړیکو ساتلو نه ډېر لرې دي د امریکې نائب صدر مایک پینس ویلي د بلقان ریاستونو ته د روس جارحیت نه سوا بله کومه غټه خطره نشته او د نیټو اتحادي ملکونو استونیا لیټویا او لیتوینیا سره د مرستو ژمنې کړې دي نائب صدر پینس د بلقان درې واړه ریاستونو د صدرانو سره د استونیا پایتخت تلین کې لیدلې دي او د امریکای صدر ډانل ټرمپ د ګل پورس په داسې وخت ریټایرډ میرین جنرال جان کیلی د وایټ هاوس چیف آف سټاف ټاکلې چې د ټرمپ حکومت په اولنو شپږ میاشتو کې وایټ هاوس د اعلی چارواکو د بدلون د ځینې تګلارو ناکامو او میډیا ته د دننه حالاتو خبرونو ښکاره کېدو سره مخ دی. د چیف آف سټاف څوکۍ ترلاسه کولو څو ګنټې وروسته جان کیلی د وایټ هاوس د اطلاعاتو د چارو ډایرکټر انتني سکاراموچی د استعفا غوښتنه وکړه چې اوولس ورځې وړاندې یې د وایټ هاوس د اطلاعاتو ډایرکټر مقرر کړل شوی او تېره هفته یو لانجمنه مرکه ورکړې وه.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا د نیمې ګنټې خبري خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سي نه خبرې غبانې اوري. زو اسلام آباد ته هلته نن ډېرې سیاسي هلې ځلې روانې دي. قومي اسمبلی به نن د ملت موقتی وزیر اعظم انتخاب کوي. اپوزیشن ګوندونه په یو امیدوار نامزد کولو باندې نه دي سلا شوي او مسلم لیگ نون ګوند د پټرولیم وزارت پخوانی وزیر شاهد حقان عباسي د دغه څوکۍ لپاره وړاندې کړی دی. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریاله رابیا پیر راغلې ده. رابیا پیر سلیم شي.
ډیره مننه اکرام صاحب.
رابیا پیر، نن په پایتخت اسلام آباد کې سیاسي هلې ځلې کم ځای ته رسیدلې دي او مسلم لیگ نون ګوند او اپوزیشن ګوندونه دا وخت په کم ځای ولاړ دي.
اکرام صاحب، څنګه چې تاسو ویلې، نن دغه غونډه را بلل شوې ده د قومي اسمبلی غا د وزیر اعظم نواز شریف د نایلي پس نوی وزیر اعظم یعنی د پاکستان اتلسم وزیر اعظم به نن ټاکل کیږي او دغه غونډه د قومي اسمبلی چې د هغه به نن درې بجې ماپښین وي. او د دغه وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون لاړه څنګه چې تاسو ویلې د پټرولیم پخوانی وزیر شاهد خاقان عباسي ټاکل شوی دی او د دوی حمایت ملاتړ چې دی هغه د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې هم کړی دی. خو بل پلو ته کوم جو ګورو مخالف ګوندونه چې دی هغه پر یو کاندید باندې یو چوکۍ لپاره د یو کس ټاکلو باندې نه دی متفق شوی. د دې لوجه 15 د سنور کسان دي چې هغه به دغه مقابله کوي د شاهد خاقان عباسي سره چې پکې د پیپلز ګوند خورشید شاه نوید کمر او سره د جماعت اسلامی صاحبزاده طارق الله او د ام کی ام کشور زهره هم شامل ده. نو دا ویل کیږي چې په قاعده ایوان کې د مسلم لیگ نون اکثریت لري او په 322 سیټانو کې شاهد خاقان عباسي د هیل لري چې هسي خو په کار یو سل دوه سیټان دي چې وګټل سو یو ټونه د دې اړخته ولاړو نو د وزیر اعظم ټاکل کېدی سي. خو مسلم لیگ نون د هیل لري چې 244 یا 14 ټونه به د دې اړخته ولاړ سي او په ساده اکثریت باندې شاهد خاقان عباسي به ابوري وزیر اعظم وټاکل سي. نو نن د دې څخه مخکې به د مخالف ګوندونو هم یو غونډه کیږي ولې چې غواړي ټول دا خو غواړي چې یو کاندید وټاکل سي خو دا سي نشکاري چې پر یو باندې به دوی اتفاق وکړي او دا غاسي به یو
دا سخت کار کوي. یو خو د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند سره ساده اکثریت شتره، بلکم ګونته ضرورت هم ناراضي او بیا په یو داسې وخت باندې چې اپوزیشن ګوندونو کې خپل ترمنځ اتفاق هم نخکاری، د هغه باوجود ویني مسلم لیگ نن باندې کوم فشار د بل کوم اړخ ناشتره او خپل مسلم لیگ نن ګوند سوی
مسلم لیگ نون هسه خو څنګه چې تاسو اکثریت لري خو کم د دې وزیر چې کم ټاکل کیږي د هغې په ضد سره پرنسونه موجود دي. نو دا ویری لري او سداسي دغه همسته خبرونه همسته چې که څه هم د دې نامزدګۍ کاغذونه خو منظور کړی سو د قومي اسمبلی د سپیکر لا اړخه خو برته د دې په ضد د شاهد خاقان عباسي په ضد چې کم ریفرنسونه دي د سندھ های کورټ کې سند سپریم کورٹ کې او سره په نیب کې نو د هغه لوجه دا ویری دي چې په راتلونکو وخت کې دوی لپاره ستونزې او مشکلات به وي او دا یو قسم فشار نه یوازې پر شاید خاکانه باسي دي چې ابوري وزیر اعظم ټاکل کیږي بلکې شهباز شریف چې دا ویل کیږي چې د دوی پس په باقاعده توګه د دالس میاشتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ټاکل کیږي د ان ای یو سلسل څخه د ټاکنې ګټلو وروسته پر هغه باندې هم دا فشار دی ولې چې دا غوی په ضد هم هدی بیا پیپر مل او التوفیق او د ورسره د ماډل ټاون کم مقدمه چې د هغه په ضد باندې د غشان مقدمو کې درخواستونه دایر کړې سوي دي نو فشار خو موجود دی خو مسلم لیگ نون دا برته هم هلی لري چې د دوی د یو جمهوریت عمل به برقرار وي او د دوی خپل کم کابینه چې د پخوانی هغه به او وزیر اعظم د دوی ټاکل سوی به دغه موده پوره کړي
ډیر مننه ربی پیر زمونږ سره د خبرو کولو
ډیر مننه په
تارو وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے اوزو چھے پو مطبوعات کی سلیکل چھے بدی زمگا ہمکار مختار خلیل سیب دے تا کتنا کڑی
د بډو رشوتونو او د بډو عنوانو په جرمونو د پاکستان د وزیر اعظم دمیان او شریف د وزیر اعظم نه په لری کولو د پاکستان د سپریم کورٹ په فیصله د ګردی دنیا اخبارونه مجلې ویب پاڼې او الکترونیکی میډیا دې مار مختلف قسمه تبصرې او تجزیه خوري نن هم د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل د سر اداریا د میان او شریف د اقتدار نه په لری کولو لیکل دا د اداریې سرخطه د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا د کورسینا غزار کړی شو نیویارک ټایمز د خپل اداري په سر کې لیکلي دي چې پاکستان کې د جمهوریت د جرړو خوریدو په تمه د ناستو خلکو امیدونه د میان او شریف په لری کولو خوري ایري شوې دي په ظاهره خو د بډو رشوتونو په تورونو کې د میان او شریف او د هغه د خاندان د نه اهل ګرځولو فیصلې ته د قانون د بالادستان نوم ورکول کیږي خو په کومه بې خونده طریقه چې د اقتدار نه لری کړی شوی دی دا پر اتلونکو ورځو کې د سیاسي الغاو تلغاو د راپورته کیدو اشاره ورکړي چې د چا خیر به هم پکې نیوي دا فیصله امریکای او هندستان سره د پاکستان د وړاندې نه د توجنو تعلقاتو د مستقبل د پاره هم سړی رخنه ده د پاکستان د موجوده حالاتو په تناظر کې د ټولو نه خدوا دا کې دیشي چې حالات نور خراب نشي اداریه لیکي چې پاکستان کې جمهوری حکومتونه تل د پاکستان فوج شل ګټ ساتري دي جمهوری حکومتونو کې د فوج د مداخلت درې لوی سببونه دي هندوستان سره د پاکستان د فوج ازلي کینه ایټمی وسلې او افغانستان کې دورنګې کردار نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې په کال 2011 کې د میان نواز شریف اقتدار کې پراتلو دا قوي امیدونه پیدا شوي وو چې دوی به د حکومت خپل 15 کاله موده پوره کړي په دې دوران کې میان نواز شریف د خپل لور د مریم نواز په خپل ځای د کینولو لپاره د هغې سیاسي تربیت شروع کړو خو سپریم کورټ مریم نواز او د هغې دورونه هم د سیاسي عہدو لپاره نه اهله ګرځولې دي اوس د میان نواز شریف اکی یو جانشین د هغه کشر رور میان شهباز شریف پاتې دی د چا چې میان نواز شریف د خپلې پارټۍ په پارلیماني غونډه کې د آینده وزیر اعظم لپاره نوم وړاندې کو او پارلیماني غونډې منظوري هم ورکړې ده اخبار لیکي چې د میان نواز شریف په ځای میان شهباز شریف پوسټ ته زیات قابل قبول دی ځکه چې میان نواز شریف د فوج د اختیار په ختمولو پسې لګېدلې وو افغان طالبان د فوج د مرزه برخلاف افغان حکومت سره خبرو ته کینول او هندوستان سره تعلق خکولو نیویارک ټایمز د خپل اداري په اخر کې لیکلي دي چې پاکستان کې را مخې ته شوی واقعات او حالات امریکا کې ترامپ حکومت سره د پاکستان د تعلقاتو د خکېدو لپاره سخی علامین دي امریکای 13 هفته د ترهګرو خلاف په زړه پورې کارروایي د نکول په سر په پاکستان مالی امداد بند کړی دی امریکا د پاکستان د فوج نه غوښتنه کوي چې د حقانی ګوند خلاف کارروایي وکړي خو د پاکستان فوج په خپل دې خبره ټینګ دی چې دا د پاکستان د فوج خوخه ده چې کوم ترهګر ګوند اوچقي او یا د بل کوم یو ګوند مرسته وکړي پاکستان کی عام انتخابونه په کال 2013 کې کیدون کی دي او د میا نواز شریف د وزیر اعظم نه لری کیدل باید چې انتخابی حلو زلو کې د خلکو د بحث موضوع وي او دا هم چې پاکستانیان ځان لکم قسمه حکومت او مشران غواړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای ټاکل شوی ځانګړي استاذي لورل میلر ویلي د افغانستان لپاره جوړیدونکو نوی امریکایي تګلارې کې د دغه جنگ د پلي هواد امنیت او ترقی لپاره ډېرې مهمې خبرې شامل کړې شوې دي. نوموړي دا خبرې د وایس اف امریکا افغان سرویس سره په یو مرکه کې کړې دي. د دې تفصیل تاسو ته زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استاذي لارل میلر څخه د آشنا رادیو خبريال لمړی وپوښتل چې ولې د امریکا نوي حکومت ته د افغانستان لپاره د نوي پالیسي ضرورت پیښ شو. په جواب کې خصوصي استاذي لارل میلر وویل چرته چې هم د امریکا قامي ګټي وي هل تخپل پالیسي ته بیا کتنه یا په دغه غور کول امریکا لپاره زیات مهم وي. دغه کې یو افغانستان هم دی چرته چې د امریکایانو د ټیکس څخه اخستل شوی زیاتې پیسې لګول شوې دي. دغه تشپارس کال وشو نو پالیسي باندې غور پکار دی چې وکتل شي چې ولې داسې کیږي مونږ دغلته څه کوو او څنګه په ښه طریقه باندې دغه کار ترسره کیدی شي. دویمه پوښتنه چې د افغانستان جګړې په حق لا یو شمیر فکرونه لرل کیږي، څلور زره عسکر دغلته لیږل کیږي، سوکوای جګړه کوم شخصي فرم ته ورکول کیږي، سوکوای د افغانستان په خوره موجود قدرتي زیرمې د جګړې اصل سبب دی او دا هم فکر کیږي چې ګنې موجوده حکومت کیدی شي خپل عسکر راوباسي. ښکاره خبره څه ده؟
In my view, it's important to consider all legitimate options for the path ahead in Afghanistan in terms of
No pazawab ke Laurel Miller wo wail che pa Afghanistan ke dawlan de tag la para zama pa khyal tamam charo bandi gaur pakar de che gani da America لپاره کوم جمنی پکار دی خلار به کوموي چې د امریکا له نظره سیمه کې خپل امنیتی ګټه خوندي کړي. نو دغه په سبب د افغانستان په پالیسي ډیر غور وشو او څومره چې تموه د هغې نه زیات وخت پر ولګید. نو که دغلته اشاره د مشاورت د کمی اړخته وي چې ګنی صحیح لار به کوموي، نو دا ځکه چې دغلته ځینې پوښتنو ته ځوابونه کول دومره اسانه کار نه دی. دغلته کوم زر حل نشته. د شپاړسو کالو راهسې په مختلفو لارو باندې کار وشو، نو دلته نوې مفکورې هم شته چې څنګه د افغانستان حکومت سره مرسته وشي، څنګه افغان ملي اردو سره مرستې وشي. نو دا د نوې امریکایي حکومت لپاره به ګرانه وي چې ووایي د دوی سره نوې مفکورې او بهتره پالیسي شته. خو دې وخت چې کومې خبرې میز ته راوړل شوي، نو زما په فکر هغه رښتونی او سمې ښکاري د هغو نه چې وړاندې ازمایل شوي دي. زه فکر نه کوم چې د افغانستان جګړه شخصي شرکت ته ور وسپارل شي یا دغه کومه سمه عملی لاره ده او یا دا چې کومه رښتونی لار ده. د دې څو وجې دي. زما په خیال لومړی به افغانان دې ته هرکلی ونه کړي. دلته ځینې قانوني ضابطې هم دي چې څنګه دا جګړه په ټیکه ورکول کیدی شي. نو د دې په شا ځینې قانوني پوښتنې هم راپورته کیدی شي، لکه وړاندې د امریکا حکومت لخوا چې کوم تجربه کار خلک د افغانستان په پالیسۍ کې کارول شوي، داسې نه و چې هغوی د کمو تجربو په وجه باندې د امریکا مشرانو چې کمی غوښتونکې نتیجې وې هغه یې ورنه کړي. زه فکر نه کوم چې د نورو خلکو اخستو سره به دغه نتیجې حاصل شي او بله دا چې په ټیکه دغه کار ترسره کول زیاتې پیسې غواړي، دا به اسانه کار نه وي. د بلې پوښتنې په ځواب چې صدر ټرمپ به د افغانستان سره څه کوي، دغلته جګړه اوږده شوه، آیا داسې خو نه ده چې ګنې بس امریکایي عسکر را بهر
کړي؟
په ځواب کې د پاکستان او افغانستان لپاره خصوصي استاذي لارل میلر وویل چې د امریکایي عسکرو را بهر کولو یو شمیر معنی اخستل کیدی شي. نو معلوم نه ده چې دا به کوم ډول را بهر کول وي. که چرته سمدستی را وتل وي، نو دغه مطلب به د افغانستان لپاره مالی مرستې کمیدل هم وي. نو دا به زیات نامناسبه وي. د امنیت لپاره د دې با سیاسي اغیز هم وی د امنیت با اهم لوی مسله وی د بسیمه کې نور ملکونو ته هم دا پیغام ولېږي چې امریکا د افغانستان څخه لاس واخستل دغه ملکونه د افغانستان بے ثباته کولو لپاره خپل پالیسي برابرول شي د افغانستان د راوځ کولو پر ځای ټوټه کول هم شي او که د اوږدې مودې د راوتلو خبره یا پلان وی د هغې سره به حالاتو ته کتل وی د افغانستان سیمه ایز حالات اقتصادي حالات امنیتی حالات او داسې په قلار قلار چې د افغانستان ثبات پکې یقیني شي او د سیمې هم نو زه کوایم چې د پوز را بهر کېدل په سو مانو باندې کېدی شي
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د روس صدر ولادیمیر پوتین په خپل ملک په غټه شمیره کې د امریکایي سفارتي عملی کمولو دفاع کړی دا ویلي دی چې د واشنگټن سره د تعلقاتو ښه کولو لپاره د ډیر وخت پورې انتظار کوو نوموړي د اتوار په ورځ په خپل ملک د امریکې 1200 نه زیاته سفارتي عمله کې د 255 کسانو د کمی راوستو حکم ورکړی وو نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي
د روس صدر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د امریکا سفارتي عملی کسانو د شمیرې کمولو فیصله دفاع کړې او ویلې دي روس د واشنگټن سره د اړیکو ښه کولو لپاره تر ډیره وخته صبر کړی صدر پوتین ویلي هغه تمه لرله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به حالات ښه شي خو داسې ښکاري که دغه بدلیږي هم نو په نږدې ورځو کې امکان ډیر کم دی د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلی د روس او امریکا په اړیکو کې خواله د واشنگټن دننه د سیاسي اړیګړي خکې دوه وروستو امکان لري او زیاته کړې ده چې دواړه هیوادونه د خو اړیکو د وخت نه لا ډیر لري دي د روس صدر تیر ورځ امر کړیو چې په ماسکو کې موجود د امریکا سفارتي عملی 255 کسان دي د روس نه وځي او دغه ګام یې د امریکا لخوا په روس د نوي بندیزونو په ځواب کې پورته کړی و گمان کیږي چې دابا په ماسکو کې د امریکا سفارتخانو کې تر ټولو لوی کموالی وي که څه هم په دغو کې به زیاتره هغه کسان وي څوک چې د روس سره تعلق لري د روس لخوا دغه ګام سره به په دواړو هیوادونو کې د سفارتي عملې د کسانو شمیره یو شان شي د امریکا خارجه وزارت تیر ورځ د روس دغه ګام غندلی او ویلی و چې د دغې به ځواب ورکوي د امریکا نائب صدر مایک پینس څوک چې دا مهال د استونیا په سفر دی ویلي موږ د روس سره د خو اړیکو او خو ورځو په تمه یو تیر ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین د روس یو ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې حکومت یې د امریکا پر ضد نور ځوابي ګامونه هم پورته کولی شي خو زیاته کړې ده چې هغه دغه کار نه خوښوي د تیر زیارت په ورځ د امریکا کانګرس د روس په شمول د ایران او شمالي کوریا پر ضد بندیزونه منظور کړي د جمعې په ورځ بیا د روس خارجه وزیر په لومړي ځل د ځوابي ګامونو اعلان وکړو او وی ویل چې د امریکا لخوا دغه بندیزونه په نړیوالو اړیکو کې د امریکا مداخلت ښایي په ماسکو کې د امریکا سفارتي عملی د کسانو شمیرې کمولو سره سره ماسکو د امریکا نه د دوو ودانیو د سیلګرۍ یو مرکز او یو ګودام بیرته اخیستو دعوه هم کړې ده که څه هم تر اوسه د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د کانګرس لخوا د روس پر ضد بندیزونه نه دي لاسلیک کړي خو وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ویلي هغه به یې لاسلیک کوي
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د امریکې نائب صدر مایک پینس دا وخت د مشرقي یورپ په دوره دی او نوموړي ویلي دي چې د بلقان ریاستونو ته د روس جارحیت نه سوا بله کومه غټه خطره نشته دی نوموړي دا خبرې د نیټو اتحادي ملکونو استونیا لیتویا او لیتوینیا د صدرانو سره د خبرو په وخت کړي دي نور حال د وایس اف امریکا په رپورٹ کې تاسو ته زمونږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي
د امریکا نائب صدر مایک پینس د دوشنبه یا ګل پورز وویل چې د بالټیک د سمندر په غاړه پراته درې اروپایي هیوادونو ته د روس علاوه څه خطره نشته مایک پینس ژمنه وکړه چې هیواد به د بالټیک هیوادونه چې د ناټو غړي هیوادونه دي ملاتړ به کوي شاغلی پینس د استونیا سرشار تالن کې د درې سره بالټیک هیوادونو د صدر سره لیدنه کړې او د روس بے ثباته فعالیتونه په اړه د امریکا موقف یا پوزیشن لنډیزې ورته وړاندې کړې دوی وویل چې دا وخت روس لګیا دی په خپل طاقت او زور باندې نړیوال سرحدونه یا پولی بیا بدلوي، د خپلواکه هیوادونو جمهوریت کمزوري کوي او د اروپا آزاد هیوادونه د یو بل په وړاندې سره ویشي. دوی زیاته کړه چې د صدر ټرمپ تر مشرۍ لاندې امریکا د بالټیک هیوادونو یا د خپلو متحدینو په ضد داسې قسمه د ځواک یا ګواښونو هڅې رد کړي دي. د استونیا په سرشار کې مرستیال صدر مایک پینس د روس سره د امریکا اړیکې شې کېدو هیله څرګنده کړې. هغه زیاته کړه چې د روس لخوا په ماسکو کې د امریکایي ډیپلوماټانو ته د خپلو پوستو پرېښدلو امر به امریکا خپلو اتحادیانو د امنیت لپاره کړو ژمنو مخه نه ونیسي. مایک پینس د ناټو د دفاعي لګښت هدف پوره کولو لپاره د استونیا تعریف وکړو. په دې اړه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په واره واره د ناټو غړو هیوادونو څخه د دفاعي لګښت یا مصرف زیاتولو غوښتنه کړې. بالټیک هیوادونو د امریکا څخه د امریکایي فوځي ملاتړ غوښتنه کړې. د روس په بالټیک هیوادونو کې د پراخوالي اندېښنې د هغه وروسته زیاتې سوې دي چې کله روس درې کاله وړاندې د یوکرین څخه کرایمیا نیولې. د دوشنبې یا ګل په ورځ ناوخته مایک پینس د استونیا څخه جورجیا ته سفر وکړو، چیرې چې د امریکا او د ناټو اتحادیان فوزی عملیات ترسره کوي.
در وایس اف امریکا ډیبو ریډیو دی د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په وایټ هاوس کې د خبریالانو د پښتنو جوابونه ورکبل په وخولې دي د شمال کوریا د مسلې با په صحیح طریقه مخنیوي کوي. یو ریپورت په د وایس اف امریکا تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
تیر ورځ د خپل کابینې د غونډې په وخت د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ دا یقین ورکړی چې د شمالي کوریا د ډکې تبا جواب ویل شي. هغه ټرمپ د یو خبريال پوښتنې ته په جواب کې وویل چې مونږ به شمالي کوریا ته جواب وایو، مونږ د جواب ویلو جوګیو. نوموړي ویلي چې د غټولې مسلې به حل کیږي. د شمالي کوریا لخوا د یو بیلستیک میزایل ازموینه چې په اړه یې شمالي کوریا داوه لري چې ټولې امریکې ته رسیدي شي. د دغې ورځ وروسته یعنی د تیر خالی پر وسط د ټرمپ په سوشل میډیا د چین په اړه ټویټس کړي وو. چین د شمالي کوریا طاقتور گاونډي هیواد او د هغوی یوازنی مهم ملګری دی. په ټویټر باندې د خپل ټویټونو یوې لړۍ کې صدر ټرمپ لیکلی وو چې نوموړی د چین څخه ډیر نا امید شوی. هغوی یعنی چین د شمالي کوریا په لړ کې زمونږ یعنی د امریکا لپاره د خبرو نه علاوه څه هم نه کوي، او دا چې مونږ د دې خبرې نور اجازه نشو ورکولی. که څه هم چین دا مسله ډیر په اسانه سره حل کولی شي. د صدر ټرمپ دا وینا د هغې وینا پر ضد وه، په کوم کې چې امریکایي صدر د چینایي صدر شی جنګ پینګ ستاینه کړې وه. کله چې ښاغلی ټرمپ د اپریل د میاشتې په پیل کې د چین د صدر کوربتوب کړی و، هغه وخت ښاغلی ټرمپ د دې باور اظهار کړو چې ښاغلی شی به په کوریایي جزیره کې د تاوتریخوالي راکمولو لپاره په پیانګ یانګ باندې فشار اچوي. تېر ورځ په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر لیو د امریکا نیوکو ته په ځواب کې ویلي چې دوه غټې ډلې دي، څوک چې په کوریایي جزیره کې د امن او ثبات او د نیوکلیي وسلو مسله حل کولی شي. د نوموړي په وینا دغه ډلو کې یوه امریکا او بلا ډیموکراتیک پیپلز ریپبلیک اف کوریا ده. نوموړي زیاته کړې چې دغه دواړه هیوادونه د دغه مسلې د حل او هر څه په سمه لارو بوتللو ذمهوار دي، نه چې چین. د جمعې پر ورځ د شمالي کوریا لخوا د خپل دویم نړیوال بلستیک میزایل د ازموینو په ځواب کې په سمدستي ډول امریکا د سویلي کوریا سره په ګډه د بلستیک میزایلو د خلاصولو مشکونه کړي او د طاقت د خودلو لپاره د امریکا د هوایي ځواک B-1B بمبار جازونو په یاد جزیره باندې الوت کولو. امریکا به د شروع پر وس په کالیفورنیا کې د هوایی ځواک مرکز وینډنبرګ نه د یوې بې وسلې منټ مین دریم بیلستیک میزایل ازموینه کوي. دا خبره د امریکا د ایرفورس یا هوایی ځواک نړیوال کمانډ کوي او وایي چې مقصد یې د دغه وسلې نظام اثر یقیني کول دي. د سویلي کوریا صدر مون جے ان په یو ګام کې چې تمه یې لرلې کیږي او کیدی شي چې چین ته په نور زیات کار ورشي، اوس د میزایلو د دفاع نظام تھاڈ پر ځای کول غږ کړي. د پینټاګان ویان کیپټن جیف ډیویس ویلي چې د شمالي کوریا روستي ګامونو د دغه نظام پر ځای کول جواز پیدا کړي. د سویلي کوریا د دفاع وزیر د تیر اتوار پر ورځ ویلي چې پوز به د دې سره سره خپل د میزایلو نظام نور ښه کوي. د سویلي کوریا صدر سوک چې دا مهال په رخصت ته او صدر ټرمپ تمه ده چې زر به د شمالي کوریا د دویمې ازموینې پر سر بحث لپاره ټلیفوني خبرې اترې وکړي. د دغه بیلستیک میزایل د ازموینې په اړه د وسلو ځانګړې پوهان وایي چې د امریکا ګڼو برخو ته د رسیدلو صلاحیت لري. د جاپان